بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې نندنه هی ورځ اسې شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې شپږم نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجه لوی اختر د میاشتې لا اتمې او د 2023 میلادي کال د جون ل او وشتمې نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده بندیزونه د یوې جنگي وسلې په څیر اوزار. بیا هم د تاریخ پاڼه اوریدئ شئ. د خبرونه په دوام کې به درته تلپاتې وږمې نومې لنډ پروګرام وورو. ورپسې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې پروګرام او د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم بے نقابه امریکا نومې 19 پروګرام وورئ چې په دغه پروګرام کې د امریکې د 13 یوې اونۍ مهم بدلونونه او خبرونه جاجول کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو ووسئ، راځو له یوې لنډې شانتې مې ورسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر خپل روسی همرتبه ته وویل په قفقاز کې له سیمې د بهر ځواکونو اقدامات د سیمې د هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان خارجه وزارت د امریکې جاکپوړې ډیپلوماټ وروباله. د پاکستان د وروستیو ناقراریو په تړاو څو پوځي چارواکي څنګ ته کړي شوي او د افغانستان د اسعارو په بازار کې ثبات دوام لري. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران او روسیې ولسمشرانو د خپل منځي ستونزو د حوالې لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ په غږمنتیا او ملګرتیا باندې په ټینګار سره په قفقاز کې له سیمې د بهر ځواکونو اقدامات د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګواښ وباله. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د روسیې له ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې له سیمې د بهر ځواکونو شتون د سیمې د هیوادونو لپاره یو ګواښ دی زیاته کړه تهران د قفقاز سیمې بدلونونه په حساسیت او جدیت سره تعقیبوي او باوري دی چې په دې سیمه کې شخړې باید د سیمې د هیوادونو په رول لوبونې سره هواری شي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د راتلونکي لوی اختر په مبارکۍ سره په خپل هیواد کې د وروستۍ وسلوالې بلوا په هکله یو رپورټ وړاندې کړ او وی ویل روسیې د دغې بلوا په وړاندې په قدرت سره عمل وکړ. د روسیې ولسمشر همداشان په قفقاز کې حالاتو ته په اشاره سره په دغو بدلونونو کې له سیمې د بهر ځواکونو په منفي پایلو او د گاونډي هیوادونو په ملګرتیا او غږملتیا سره د خپل منځي ستونزو په هواري ټینګار وکړ. ایرنا همداشان په یو بل خبر کې لیکلي دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون د آرمینیا د وزیر اعظم نیکول پاشینیان د ټلیفوني تماس په ځواب کې د دواړو هیوادونو تاریخي اړیکو ته په اشاره سره وویل ایران او د جنوبي قفقاز سیمه د یو بل تاریخي او کلتوري ټوټې دي. ولسمشر رئیسی وویل چې ایران له سویلي قفقاز سره د تعاملاتو او ملګرتیا پراختیا ته ډیر اهمیت او لومړیتوب ورکوي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهه پاسداران مشر کومندان وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د فتنې جوړولو په موخه د هیڅ وسلوال کس شتون نزغمو او ایران د هیواد له امنیت او خپلواکۍ سره د خیانت کوونکو ځای نه دی. د ایران د خبر له مخې جنرال حسین سلامی پرون د ایران د لویدیز په سنندج ښار کې د کوردستان د بیت المقدس ځواک د کومندان د معرفي په دستورو کې زیاته کړه د فتنه پالو او په دښمن پورې د پیلو کسانو سترګې د دښمن په لور دي، د هغوی په شان مري او ځینې او خبرې د دښمن د غږ انګازې دي. ته به وایې چې کله خبرې کوي د دښمن خبرې ترجمه کوي. سردار سلامی همداشان په دې خبرې سره چې د صهیونیستي رژیم په منطق کې دا عبارت موجود دی چې اسرائیل نشي سترې دی نو بس اسلامي هیوادونه باید واړه شي وویل. په اسلامي هیوادونو کې د بیلتون غوښتنې او تفرقې د تفکر دودول په همدې بنیاد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اسلام آباد په سیمه کې د صلح او امنیت لپاره د افغانستان له واکمن حکومت سره ملګرتیا ته تیار دی. د فارس خبری آژانس رپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد د ځانګړي استازي په کتنه کې وویل چې پاکستان په سیمه کې د صلح او امنیت په موخه له طالبانو سره د ګډ کار ته چمتو دی. هغه په دغه کتنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، له طالبانو سره په تجارت او په افغانستان کې د دغه هیواد د پراختیايي پروژو په بشپړولو هم ټینګار کړی دی. پاکستان له لومبنیو هیوادونو و چې په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره واکمنېدو وروسته په اسلام آباد کې د دغه هیواد سفارت طالبانو ته وسپاره. پر دې سربیره پاکستانی چارواکو په نړیوالو غونډو کې په کراتو له طالبانو ملاتړ کړی او له دغه ډلې سره د نړۍ د لا زیات تعامل غوښتنه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د لوی اختر لپاره په ټول افغانستان کې امنیتي تابعیاوې په نظر کې نیول شوې دي. په دې هکله له کابله زموږ خبریال یو رپورټ راکړی، نو راځي چې غوږ شو ورته.
د کابل ښار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د طالبانو د حکومت د عامه نظم ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو او واټونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي او هڅه کوي چې خلکو ته د اختر په ورځو کې امنیت تامین کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د دویم لیوا درستیزوال نقیب الله وایي موږ په 24 ساعتونو کې په دوامداره توګه د خلکو د امنیت د تامین په خاطر په کار بوخت یو څو خلک آرام شي.
ما د طول 24 ساعت یعنی دوامدار 24 ساعت به خاطر تامین امنیت و کنترل وسایط غیر قانونی، سلاح غیر قانونی و دوامدار د تلاش هستیم. کوشش میکنیم که ما زحمت بکشیم و همشهری های ما چی بکنن آرام استراحت بکنن.
بل نور ته د پلازمینې اوسیدونکي په ښار کې د جنایي جرمونو له زیاتوالي اندېښنه لري او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ستونزې ته پام وکړي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د شپې او ورځې لخوا خوندي نه دي او د اسلامي امارت له اړوندو بنسټونو غوښتنه کوي چې د اختر په رارسېدو سره د کابل میشتو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفه او د لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د ویلو ده چې لوی اختر ټولو اسلامي هیوادونو کې هر کال په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
د خبرونو دوام ته غوښ شي. د پاکستان خارجه وزارت د امریکای جګپوړی ډیپلوماټ وربللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون متحده ایالاتو ته د هندوستان د وزیر اعظم د سفر په دوران کې د واشنگتن او نوی ډیلی په ګډه بیانیې باندې اعتراض کړ. په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت مرستیال احضار کړ. د ایرنا د خبر له مخې د امریکای د لوړ رتبه سفارتکار د احضاریې په غونډه کې د هند او امریکای د مشرانو په ګډه بیانیې کې د پاکستان خلاف بې لزایا لبیزایا یو اړخیزو بیلارې کوونکو اشارو څخه د پاکستان اندېښنې او ناهیلي امریکایي لوري ته منتقل شوې. د پاکستان خارجه وزارت تیره اونۍ هم له ترهګرۍ سره د اغیزناک سلوک لپاره له اسلام آباده د غوښتنې په هکله د امریکې او هندوستان د مشرانو ګډه بیانیه رټلې وه او همداشان یې د هغوی د پوځي ملګرتیاو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان درې پوځي مسؤلان د وروستیو سیاسي نا آرامیو په تړاو لخپلو پوسټونو څنګه تکړې شول او څه باندې سلطنت نور په هم د پوځي محکمو لخوا محاکمه شي. د پاکستان د پوز وایان جنرال احمد شریف پرون په راولپنډی کې د پوز په هډ کوارټر کې په یوې خبری غونډه کې د هغه ډله پوزی چارواکو د پیژندلو او سزا کولو لپاره چې د پاکستان د څنګ تکړه شوی وزیر اعظم لنیول کېدو وروسته د تیرې میاشتې په بلواو کې لاس درلود د وسلوالو ځواکونو د بهمخینې قضایي اقداماتو خبر ورکړه. هغه زیاته کړه چې د یو جنرال په شمول د پاکستان د پوز درې لوړ رتبه افسران به له خپلو چوکیو لرې کړی شي او د وسلوالو ځواکونو له ټولګي به وویستی شي. په دې بنیاد درې ډګر جنرالان و کیپټنان او لسګونه نور پوځي افسران د پوځي ځایونو په ساتنه کې د لټې په لړ کې معلوم کړی شوي او د پوځي محکمو لخوا محاکمه کیږي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان د اسعارو په بازار کې ثبات دوام لري. د افغانستان رسندوی سرچینو د دغه هیواد د اسعارو په بازار کې د ثبات د دوام خبر ورکړی او ویلي دي چې په تیره اونۍ کې په دغه هیواد کې د ډالر په بیه کې ډیر لږ بدلونونه شوي دي. د دغو سرچینو د رپورټ له مخې د افغانۍ بیه پرون دوشنبه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د تیرې ورځې په پرتله ډیر لږ بدلون کړی او یو امریکایی ډالر په شپږ اتیا افغانۍ خرڅېده. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې نړیوال بانک په خپل تازه رپورټ کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ او انفلیشن اندازه مخ په کمېدو ده. په دغه رپورټ کې هم داشان راغلي چې د پیسو ثبات په دې وروستیو میاشتو کې د خوراکي موادو او سونګو د نړیوالې بیې کمیدل، د خوراکي موادو د تولید او زیرمې ښه کېدل او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ شیانو موجودګي د ګرانۍ د اندازې د کمیدو د بهیر وجوهات کېدلی شي. د سوریې خلاف د لویدیځ اقدامات بې ګټې دي او د روسیې ملاتړ کوو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د روسیې د مرستیال خارجه وزیر په کتنه کې ټینګار وکړ چې په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات د ستنېدو لپاره د سوریې د اقداماتو د بې اغېزه کولو لپاره د لویدیځ هلې ځلې بې نتیجې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون د روسیې د خارجه وزیر د مرستیال سرګی ورشینین په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکو او وروستیو بدلونونو ته په پام سره د هغوی ترمنځ د غږملتیا او همداشان په ترهګرۍ خپل هیواد ته د سوری کډوالو د ستنېدو او د دواړو هیوادونو په ګډو هلو ځلو پورې اړونده چارو په هکله خبرې ترې وکړې. د سوریې ولسمشر په دغه کتنه کې څرګنده کړه خپل هیواد ته د امنیت او ثبات د ستنولو لپاره د سوریې د حکومت د هلو ځلو د ختمولو په موخه د لویدیځ اقدامات به بې ګټې پاتې شي او دغه کوششونه د حالت د ښه کېدو ثبات لپاره د سوریاوالو او د سوریې او د اهدافو مطابق پر مخ روان دي. بشار الاسد همداشان د یوکرین د جنگ په لړ کې د سوریې له دریځونو په ملاتړ او په دې لړ کې د ماسکو خلاف د لویدیځ د هلو ځلو په ناکامۍ ټینګار وکړ. ویل امریکا او لویدیځ انډیوالان یې په نړۍ کې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت د بایللو په حال کې دي. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال هم د دغه خبرې په پخلی سره د عربو هیوادونو په نړیواله سویه د سوریې له وروستیو سیاسي بریاو او له ترهګرۍ سره د مبارزې ستاینه وکړه او د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په دفاع کې له سوریې څخه د روسیې په دوامداره ملاتړ هم ټینګار وکړ. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، زمونږ سیاسی تبصرے عنوان دے بندیز د یوې جنگی وسلې په څیر اوزار. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیشن منشي بندیزونه د بشریت پر ضد تر ټولو ستر جنایت وباله او وی ویل امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه د کابو 15 هیوادونو پر ضد لګولي چې غیر قانوني دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیشن منشي کاظم غریب آبادی د چنګاښ د ومې د شهیدانو د درنښت او د امریکایي بشري حقوقو د اشوا کېدا او بیا نظر د اونۍ په موضوع سره په خبري غونډه کې وویل د ایران د ولس پر ضد د غیر قانوني ظالمانه او یو اړخیزو بندیزونو لګول د امریکې یو جنایت دی او امریکا د ایران د ولس پر ضد تر ټولو پراخ ظالمانه بندیزونه لګولی دي. په وروستیو لسیزو کې اقتصادي بندیزونه په نړیوال ډګر کې پر نورو هیوادونو د دباو اچولو په موخه د قدرتمنو هیوادونو لپاره په یو مهم اوزار بدل شوی دی. تر دې دمه امریکا، اروپایي اتحادیې او نورو پرمختللو اقتصادي قوتونو د نورو هیوادونو خلاف په سلګونو ځلې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه لا زیات د بشري حقوقو د دودیدا او یا د اټمي وسلو د پراختیا د بندیز په څیر په پلمو سره وضع کیږي، خو تل د دغو بندیزونو تر شا سیاسي او فرصت غواړي موخې دي. د امریکې په بهرني سیاست کې د اقتصادي بندیزونو موضوع د تش په نامه بد چلند هیوادونو او ډلو ټپلو د ملګري کولو لپاره د دباو یو ډیر مهم اوزار حسابيږي. د امریکې په ولسمشرانو کې پر دغه اوزار ټینګار تر دې حد دی چې په نړۍ کې زیاتره متفکرانو د امریکې بندیزونه د دغه هیواد د اقتصادي وسلې په عنوان سره یاد کړي دي. د امریکې یو پخوانی ولسمشر وارد ریلسن ویلي وو، هغه ملت چې بایکاټ شوی دی د تسلیمېدا یا کلابندې له خطر سره مخ دی. دا مرګونې او چپه خوله صلح ایزه اقتصادي چاره اعمال کړي او پوځي ځواک ته هیڅ ضرورت نشته. دا په داسې حال کې دي چې د بایکاټ شوو هیوادونو پر ولس د بندیزونو بشري ضد آثار نه انکارېدونکي دي. د اقتصادي وسلو په توګه بندیزونه د یو جنگ په اندازه ویجاړوونکې اغیزې راولاړولی شي. په دې باب د امریکې یو څېړاندې وایي، په تیرو وختونو کې هیوادونو هم له پوځي ځواکه او هم له اقتصادي بندیزونو څخه د دباو د اړم په توګه استفاده کوله. بندیزونه، بندیز یا بایکاټ له انساني مرجوبلو او د عامه افکارو د حساسیت له رامنځته کولو پرته پر هیواد د پام وړ لګښتونه تپلی شي، نو ځکه ویل کېدی شي چې دغه اوزار د جنگ او ارجحیت په نسبت نه، بلکې د هدف هیوادونو په چلند کې د بدلون رامنځته کولو لپاره دی. د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له هماغه پیله د امریکې له بندیزونو سره مخامخ شوی او په وروستیو کلونو کې دغه یو اړخیز بندیزونه لا زیات شوي دي، داسې چې د هیواد پر تجارت یې اغیزه کړې او د ایران د حکومت ځینې مالي سرچینې حذف یا کنګل کړې، او دا چاره د بېوزلۍ، انفلیشن او پر ولس د اقتصادي دباوونو د زیاتېدو لامل شوې ده. د دغو بندیزونو په اغیزو کې د خلکو پر سلامتیا د هغو مستقیمې اغیزې دي چې باید دا د بشري حقوقو ښکاره خلاف ورزي وبلل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو او حتی د ملګرو ملتو کارپېژاندو هم په کراتو په ایران کې د ناروغانو په شمول د خلکو پر سلامتیا د امریکې د غیر قانوني او یو اړخیزه بندیزونو د اغیزو په باب خبرداري ورکړې او ټینګار یې کړی دی چې دغه بندیزونه هر ورځ په خاصو ناروغیو د ککړو کسانو د مړینې سبب کیږي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیشن منشي هم د دې خبرې په کولو سره چې د نامتو حقوقو پوهو په حقوق پوهو په وینا باید بندیزونو ته د جنگي وسلو په سترګه وکتل شي، وویل په بندیزونو کې نه یوازې د لا زیات ژوند اخیستل کیږي، بلکې په مختلفو حوزو کې ډیر تاوانونه اړوي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه ورپسې تل پاتې وګمې. بیا هم افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام او د خبرونه په ورستیو شیبو کې بے نقابه امریکانو می اونیس پروګرام در وورول شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو ووسئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر زمنه اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینه و منې عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نه ورځ یا سه شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شپږمانه ته د 1443 هجری قمری کال د ذل الحجه یا لوی اختر د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابر ده. عزیزانو نن د زلهجه اتمه نیټه ده چې د تریویه ورځ نومیږي. د دې ورځې نوم یدل کېدو لامل له دې امله و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې د عرفات په دښته کې اوبه نه پیدا کېدې، نو ځکه خلکو د نهمې ورځې لپاره خپل د اړتیا وړ اوبو د پوره کولو لپاره له مکې څخه عرفات ته اوبه وړلې. له همدې امله ډېر اوبه یو بل ته ویل، تربیتم تربیتم آیا خراب شوی؟ یو زر درې سوه څلور اتیا کاله وړاندې د شپیتم هجري قمری کال د ذلحجې د میاشتې په اتمه نیټه له مکې څخه د عراق په لورې د حضرت امام حسین علیه السلام حرکت پیل شو. هغه حرکت چې بالاخره د کربلا په حماسه ختم شو. حضرت امام حسین علیه السلام د ماویه له زوی یزید سره د بیعت له کولو څخه د ډډې کولو وروسته له مکې څخه د عراق کوفې ته ولاړ. هغه حضرت له دې څلور میاشتې وړاندې له خپل زیږنځای او د اوسېدو له ځایه یعنی مدینې څخه له خپلې کورنۍ سره یو ځای مکې ته راغلی وو. په هغه وخت کې چې حضرت امام حسین علیه السلام په مکې کې وو، په دې ښار کې د خدای د کور د زیارتوالو د ډېر شمېر رشتونه په استفادې سره وتوانېد چې ډېر مسلمانان د یزید ابن معاویه د حکومت له فساد او ظلم څخه خبر کړي. په عین حال کې امام حسین علیه السلام ته د کوفې د خلکو د پرله پسې بلنو له امله او همدارنګه د یزید د حکومت د عاملینو لخوا د هغه حضرت د ترور د سیسې له امله هغه حضرت کوفې ته روان شو. سره له دې چې د ذلحجه په اتمه نیټه د مکې پرېښودل چې د حج د دستورو څخه دی، د یزید له جابر حکومت سره د امام مخالفت د ټولو زیاتې پاملرنې لامل شو. یو سل اتاتیا کال پخوا د 1214 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په شپږمه نیټه د محمد شاه قاجار صدر اعظم او د قاجار د لړۍ یو مشهور شخصیت قائم مقام فرهانی ووژل شو. محمد شاه قاجار لکه څنګه چې پاچا شو، خپل وزارت خپل بل ملګری میرزا ابوالقاسم فرهانی ته ورکړ. هغه یو با تدبیر او نفوذ لرونکی وزیر وو، خو لکه څنګه چې محمد شاه قاجار په ځان ډاډمن کس نه وو، نو د مملکت د چارو په اداره کولو کې هغه ته ډیره کمه توجه کوله. هغه د صدر اعظمۍ پر مقام د قاجار خپل سری شاهزادگان آرام کړل. قائم مقام فرهانی پر ټوله اوخیارتیا سره یو مغرور او ځانمنمی کس وو چې خپلې زیاتره موخې د مخالفانو په وژلو او روندولو او چلولونو او دروغو ویلو سره پوره کولې، او له دغو کارونو یې ډډه نه کوله، او په دغه لاره کې هیڅ دوست او دښمن نه پیژانده. دا چاره لامل شوه چې قائم مقام په خلکو کې څه خاص محبوبیت ونه لري، او د قائم مقام دښمنانو او حسد کوونکو بالاخره محمد شاه د هغه له پانسي کولو سره پخلا کړ، او حاج میرزا اقاسی له پاچا د قائم مقام د وژلو یا پانسي کولو فرمان ترلاسه کړ. هغه د 1215 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په وروستۍ شپه په یوه دستمال سره خپه کړی شو. قائم مقام فرهانی پر سیاسي مقام سربیره د علومو، فنونو او ادبي او ساده لیکنې په شمول په ډیرو علومو کې غوره تجربه درلوده، او د فارسي ژبې په نثر کې نوی سټایل رامنځته کړ. د دغه ایرانی سیاستوال او لیکوال په مشهور او اثارو کې منشآت، جلایرنامه او دغه د شیرونو یو دیوان ته اشاره کولی شو. تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حقله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حقله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سورې زمر کې دی او هم احتمالا په سورې لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافله کیږي او فکر کوي چې دا خپله هم دی دی چې توانېدلی دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بلکل همدغه عبارت د قارون په حکله دی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له مونږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شیبو کې هم سیمه سره د خپل ګران ملګري
اته ولا خو ګرنی
د افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې د بدلونونو په اړه له 19 پروګرام سره تاسو په خدمت کې نو په پیل کې درته په دغو دواړو هیوادونو کې د ځینو مهمو بدلونونو یوه لنډه شان خلاصه دراورو بیا مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي دوستانو تیرونه د اقتصادي ملګرتیا ولا پراختیا او د غراز لا افغان کډوالو سره په ارتباط کې د کابل واکولانو لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت قدرونه وشوه د ایران د اسلامي جمهوریت د تجارت د پراختیا په ادارې کې د افغانستان د برخې مشر حمید رضا کربلایی اسماعیلی په هغه سفر کې چې کابل ته درلوده د افغانستان د طالبانو د تجارتي او اقتصادي چارو د وزارت له چارواکو سره د تخنیکی او انجینیرینګ درملیزو او طبي تجهیزاتو پیټروکیمیکل محصولاتو خوراکي موادو د خدماتو او هم افغانستان ته د وتلو په سرحدي ګمرکاتو کې د موجوده بیخبنی تاسیساتو په حوزو کې د ایران او افغانستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لارې چارې وارزولې په دغه سفر کې کربلایی اسماعیلی د افغانستان د روغتیایي چارو د وزارت له سرپرست قلندر عباد د تجارت او پانګونې د کوټې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمند د افغانستان د ګمرکاتو له عمومي مشر مولوي عبدالمتین سعید د تجارت د وزارت د سرپرست له لوړپوړي مرستیال او سلاکار فاروق عزیزی او د اسلام کلا د سرحدي کمشنری له مسؤول حاجی لالا سره کتنه او خبرې اترې وکړې دغه سفر په بریاو کې د ګمرکاتو د بیخبرنۍ تاسیساتو د سمولو او ترجیحي تعارفونو په حوزې کې د خبرو اترو پیلې ده او د انجینیرینګ بیخبنی تاسیساتو د بشپړتیا په حوزه کې لومړنۍ او موافقو ته اشاره کولی شو دواړو لورو د ترجیحي تعارفو د لومړۍ مرحلې د اجرایي کېدو لپاره د لسو شیانو لیست برابر کړی چې د تاییدیده په بڼه کې به د شیانو شمیر نور هم زیات شي همداراز وټاکل شوه د میلک اته اویا میل او دوغارون سرحدي ګمرکاتو د کار وخت د هغه ګمرک د اړتیا په اساس د صادراتي او ترانزیټي بهیر د اسانولو لپاره تر هغه وخت پورې چې په ورودې او خروجې کې د ګاډو درېدا او تم کې دا نوی بدلیږي
درنو اردوونکو د پولي د اوسیدونکو لپاره د سرحدي تبادلاتو په اړه د $400 اندازې د ټاکلو په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر بیا بیا ټینګار او د حکومتي کابینې وروستۍ مصوبې ته په پام سره وټاکل شو چې د چارو د عملیاتي کولو لپاره د کاري ډله جوړه شوي پر دې سربیره د ایراني تجارانو پانګونې د شرکتونو او د خصوصي برخې په ملګرتیا سره د ایران د تجارانو د پانګونې او د ایران په وسیله د انرژي د بیخ بنیاو پر امست کولو سره په پولي باندې د ګډ صنعتي زون د جوړولو په باب د ګډ صنعتي زون د جوړولو په اړه هم یو لړ موافقه وشوي افغانستان هم د توفتان چمن اسلام قلا مشهد لاري د خراسان رضوی ته د پاکستان د ترانزیټي لاري د پرانستل لپاره چې د دغه 1500 کیلومتر فاصله له 1000 کیلومترو هم تر کمې فاصلې پورې کموي چمتواله اعلان کړ د ایران په پوهنتونونو کې د طبي او غیر طبي تخصصي زده کړو په مختلفو حوزو کې د افغانستان د غوره محصلینو منل او افغانستان ته د ایراني استادانو لیږل په وسیله په طبي برخو کې د تخصصي عملي د زده کړو په باب دوه اړخیزې ملګرتیا او هم نور هغه مواردونه و چې لوروی د اجرا په باب چمتواله اعلان کړ په سیالو هیوادونو کې رامنځته شوو ځانګړو شرایطو ته پام سره د درملنې د ټوریزم د بهیر اسانتیا د هغو صادراتي طبي تجهیزاتو او درملو د مجاویز په صادرولو کې اسانتیا چې په دایمي او دوامداره ډول د افغانستان په مصرفي بازار کې ورته لاسرسی کیدلی شي هم د خبرو اترو نور هغه مواردونه و
پا
خوږو دوستانو، د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزیر د پناهغواړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو لړ دستورو کې د افغان پناهغواړو د قربتو په خاطر د ایران د اسلامي جمهوریت قدرونه او ستنه وکړه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په دغو دستورو کې چې د ملګرو ملتو نماینده هم په کې شتون درلود وویل، دوست هیوادونه او ارګانونه او موسسې مسؤلیت لري څو د افغان کډوالو په مشکلاتو غور وکړي. ښاغلی حقانی ټینګار وکړ، خپل هیواد ته د افغان پناهغواړو او کډوالو د بیرته ستنېدا زمینه برابره ده او په تېر یو کال کې څه د پاسه 2 میلیون کسان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزیر دغه راز وویل، په درست افغانستان کې د عمومي امنیت په خاطر له ګاونډیو هیوادونو څخه څه د پاسه 2 میلیون پناهغواړي د دغه هیواد ته ستنه شوي دي او د دوی د بیرته هستوګن کولو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو مرستې اساسي رول لري. د هغه په وینا نړیوالو ارګانونو ته ډاډ ورکوو چې په افغانستان کې مرستې په بشپړ ډول شفافیت سره ویشل کیږي، ځکه په دې باب ډیر شک او شبهات مطرح شوي دي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي تیره اونۍ په یو لړ څرګندونو کې وویل، تهران تیار دی څو افغانستان ریل پټلۍ له لارې نړیوال بازارونو او آزادو اوبو سره یو ځای کړي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له والي سره په خبرو کې وویل، د افغانستان د ولس مجاهدتونو نتیجه ورکړه او دغه مجاهدتونو له افغانستان نه د نیواکګرو د تیښتې او شړلو سبب شول. اوس د افغانستان د بیرغونې لپاره شرایط برابر شوي دي. هغه چې تکړه افغانستان ډیری زیاتې طبیعي زیرمې لري، خو د نیواکګرو شتون سبب شوی و چې د دغه هیواد خلک له خپلو طبیعي سرچینو څخه استفاده ونه کړی شي. کاظمي قومي د دې خبرې په کولو سره چې ایران اسلامي جمهوریت د یوه دوست ورور او ګاونډي هیواد په توګه تل افغانستان د ملت تر څنګ ولاړ دی وویل، د افغانستان موضوع د موږ نظر د اسلامي او انساني نظر دی او دواړه ملتونه د یو بل په زغم او خادي کې شریک یو. په افغانستان کې د ایران سفیر ټینګار وکړ، اوس وخت رسیدلی دی چې د افغانستان له ثبات او بیرغونې سره مرسته وکړو څو دغه هیواد له جنگ او جګړو او ترنګلتیاو څخه ووځي او د هوساینې او ښه ژوند په لور حرکت وکړي. هغه په دې خبرې سره ټینګار سره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو ډګرونو په تیره بیا په کرهنیزه، صنایعو، انجینرینګ او طبي ډګرونو کې ښه تخصص او تجربې لري او تیار دی چې دغه تجربې د افغانستان په اختیار کې ورکړي. د کاظمي قومي په وینا، د افغانستان پراختیا او هوساینه د ایران او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د سیمې له امنیت سره په مرسته وکړي. هغه زیاته کړه، غواړو د چابهار آزاده سیمه د افغان تجارانو او سوداګرو لپاره فعاله او همدارز افغانستان د ریټ پټلۍ له لارې له نړیوالو آزادو سمندري اوبو سره وګنډو. په کابل کې د ایران سیاسي نمایندګۍ مشر د دې خبرو په کولو سره چې ننګرهار د کرهنې لپاره خفه ظرفیت لري وویل، تیار یو د خپلو اړتیاو کرهنیزو محصولاتو له افغان کروندګرو سره واخلو.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره وونو، له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل.
بے نقابہ امریکہ۔
تیرو قدرمنو اور دن کو زمک سلامونه او نیکی هلی ومنی په دې شیبو کې ز امان الله زمانی لخپل محترم همکار
فاطمی سره
ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شویو د بینقاب امریکا د دیونی په برخه کې درته هر کلی وایو لمعمول سره سم نن هم د امریکا د تیری اونۍ مهم خبرونه او پیښی سیړو هله د چی د پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړی۔
د امریکا د تیر اونۍ له مهمو پیښو څخه له اټومي وسلو د استفادې په اکله د پوتین د ګواښ په رښتونوالۍ د بایډن ټینګار، په امریکا کې د توکم پالنې مخ پر خرابېده وضعیت، د امریکا په ښوونځیو کې د وسلوالو تشدد زیاتېده، او په امریکا کې د بیکور خلکو د کړکېچ سختېدو ته اشاره کوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن په بیلاروس کې د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو ډیره کولو ته په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د اړتیا په وخت کې له اټومي وسلو د استفادې په هکله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښونه رښتیا دي او باید جدي او سیریس واخیستل شي. بایدن په دې هکله وویل، کله چې دوه کاله مخکې ولسمشر شوم نو ومې ویل چې د کلوراډو سند له وچېدو اندېښمن یم، ټولو ماته داسې کتل لکه چې زه لیونی یم. کله مې چې د پوتین لخوا د اټومي وسلو د استعمال د احتمال په هکله خبره وکړه نو بیا راسره دغه شان چلند وشو. د پوتین دا ګواښ واقعي دی. د جو بایدن دغه ګواښ په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې وروستیو کې په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وړومبنۍ جوپې ډیره کولو ته په غبرګون کې وویل، د اټومي وسلو د استعمال لپاره د روسیې د نیت او ارادې په اړه هیڅ نښه نه تر سترګو کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي ټولګه کې تایید کړه چې د روسیې د تاکتیکي اټومي ولیو وړومبنۍ جوپه د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای شوې ده. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو دوه اونۍ مخکې له روسیې څخه د تاکتیکي اټومي وسلو د جوپو د ترلاسه کولو د پیلېدو خبر ورکړی او ویلي و چې په دغو کې ځینې وسلې له هغو اټومي بمونو درې چنده زورورې دي چې امریکا په هیروشیمیا او ناګاساکي غورځولي وو. لوکاشنکو همداشان ویلي چې دغه وسلې د احتمالي تیریو سره په مقابله کې دفاع او خوندیتوب رامنځته کوي. د روسیې ولسمشر د روان کال په مارچ میاشت کې په تیرو څو لسیزو کې په اروپایي هیوادونو کې د امریکې د اټومي وسلو ځای پر ځای کېدو ته په اشارې سره ویلي وو چې په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د ایښودو پر سر له لوکاشنکو سره موافقې ته رسیدلی دی. بیلاروس د ناټو له دریو غړو هیوادونو یعنی لیتوانیا، لتونیا او پولند سره ګډه پوله لري. د شوروي له ټوټې کېدو راهیسې دا اول ځل دی چې مسکو خپلې اټومي خولۍ د روسیې له خاورې وباسي. دغه وسلې چې کم واټنه دي د نورو اټومي وسلو په پرتله لږ قدرت لري او د جنگ په میدان کې ترې کار اخیستل کېدی شي. امریکې او انډیوالانو یې همدا شان بیجنګ ته هم چې تل یې د اوکراین په جنگ کې د اټومي وسلو د استعمال په هکله خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دغه اقدام به په ځیر سره وڅاري.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د یوې تازه ترسره شوې نظر پوښتنې پایلې وایي چې د دغې هوا زیاتره تور پوستې په دې باور دي چې په امریکا کې به د توکم پالنې وضعیت لا خراب شي. هیل خبری سایټ د دې خبر په خپرولو سره ولیکل د هغې ګډې سروي نتایج چې د واشنگټن پوست امریکایي نشریې او د اسپوس په نامه د نظر پوښتنې د مؤسسې لخوا په ګډه ترسره شوې ښودنه کوي چې د امریکا 50% تور پوستې شاریز وایي د توکم پالنې د حالت شکېدو هیڅ هیله نه لري او په راتلونکو کلونو کې به په دغه هیواد کې د توکم پالنې حالت لا خراب شي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه نظر پوښتنې کې برخوال 30% تور پوستې باوري دي چې په امریکا کې د توکم پالنې حالت به هم همداسې پاتې شي او یوازې 12% یې وایي چې حالات به ښه شي. په نظر پوښتنې کې ځواب ورکوونکي کابو 70% کسان چې له 50 نه تر 60 کلن دي په دې باور دي چې په امریکا کې د تور پوستو ځوانانو او زلمیانو لپاره د ژوند حالات د تیرو وختونو په پرتله ډیر خطرناک دي. په عین حال کې 60% بالغ تور پوستو له دې خبرې اندېښنه ښودلې ده چې خپله یا خپلوان او ملګري د توروالي په وجه د امریکا د سپین پوستو شاریزو له حملې سره به مخامخ شوي دي. څیړنې ښودنې کوي چې د امریکایي تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ اعتماد ډیر په ټیټه سویه کشي دي. له هرو لسو تور پوستو شاریزو څخه 8 تنه یعنی 80% باوري دي چې سپین پوستي ورباندې ډیر باور نه لري. د دغه رپورټ له مخې دا طرز فکر هم شته چې تور پوستي هم په سپین پوستو باندې باور نه لري. په دغه نظر پوښتنه کې 80% تور پوستو ویلي چې په سپین پوستو کو باندې چندان اعتماد نه لري یا یې پرې بیخي بې باور دي، او سپین پوستو شاریزو هم دا ډول نظر تایید کړی او 70% یې وایي چې تور پوستي باندې کوم خاص باور نه لري. د امریکایي تور پوستی که شاریز وایی چی ل 2000 میلادی کال نه پس ورته په پلورنځي او رستورانونو او د امریکا په نورو عمومي ځایونو کې ورته د پخوا په پرتله د خدماتو ورکړه کمزوري شوې ده او اندازې هم کمه شوې ده.
ګران اوریدونکو، د امریکې په ښوونځیو کې وسلوال تاوتریخوالی یوه ځانګړې امریکایي وبا نومول کیږي او دغه کار نن سبا په امریکا کې د ماشومانو د مړینې ستره وجه ده. د واشنگټن پوست لخوا دا راغونډ کړی شوی معلوماتو له مخې له 1999 کال څخه تر اوسه پورې د امریکا په ښوونځیو کې د ډزو 386 پیښې رامنځته شوې دي. په 2018 کال کې د امریکا په ښوونځیو کې د ډزو کابو 46 پیښې وشوې چې له 1999 کال را په دې خوا له هر بل کاله زیاتې وي. په دغو پیښو کې د وژل کېدو او زخمیانو ورآخوا هغه ماشومان چې دغه تشدد ویني یا تر قفل شویو ورونو تر شا پټیږي لا ډیر تاواني کیدای شي. د امریکې ولسمشر جو بایدن اعتراف کړی چې له وسلوال تشدد څخه ماشومانو ته رسیدونکی نفسیاتي تاوان امریکایي عسکرو ته له رسیدو رواني زیانونو کم نه دی. د ډسو د معلوماتو د یوه ویب سایټ په لیکنه له 2013 کال راهیسې په وسلو پورې اړوند څه باندې 1000 پیښو د امریکا ښوونځي اغیزمن کړي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د احصایو له مخې په 2018 کال کې د ماشومانو د مړینې کابو 19% د وسلو په وجه وه او په دغه کال کې له کلاس نه بهر په وسلې پورې اړوند پیښې لکه په وسلې سره خودکشي یا قتل بې مخینې حتی رسیدلې ده.
او یو امریکایي ورسپانې په متحده ایالاتو کې د کورونا لرونکو خلکو د سخت زیاتوالي خبر ورکړی او د غشمیرې خطرناک بللی دی. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې تیره دوشنبه په یو رپورټ کې د امریکا په سړکونو او کمزورو کسانو د قبلولو په مرکزونو کې د بیکوره خلکو د سخت زیاتوالي خبر ورکړ. دغه احصائیې د تیر کال په پرتله زر زیاتوالی خیی تر دې چې مسول چارواکی د دغه زیاتېدونکي بهیر د مخنیوي لپاره د لارې چارې لټولو ته اړ کړي دي. دغه امریکایي ورځپاڼې د یو تحقیق پایلې بیان کړي چې ښودنه کوي په متحده ایالاتو کې په دې وروستیو میاشتو کې د بېکوره شویو خلکو شمیر مخ په لوړېدو بهیر درلودلی دی. په دغه رپورټ کې له ټولې امریکا څخه راغونډ شویو معلوماتو ته اشاره شوې ده چې له مخې د کورونا د وخت د ملاتړونو په ختمېدو او د کورونو د لګښتونو په زیاتېدو سره د تیرو کلونو په نسبت د امریکایانو د بېکوره کېدو بهیر ګړندی شوی دی. دغه ورځپاڼې د امریکا په مختلفو ایالتونو او ښارونو کې د 150 ارګانونو د معلوماتو په څېړنې سره وویل چې څه باندې 100 سیمو کې د امریکایانو بېکوره کېدل د تیر 2022 کال په پرتله د روان 2023 کال په اوایلو کې زیات شوي دي. په دغه رپورټ کې د شیکاګو، میامی، بوسټون او فینیکس په شمول د امریکا ستر ښارونه شامل دي چې په ټولو کې د بېکوروالۍ احصائیې مخ په زیاتېدو دي. د استوګنې د لګښتونو زیاتوالی او د کورونا وبا په دوران کې د لنډمهاله ساتنې ختمېدل په امریکا کې د خلکو د بېکوره کېدو د زیاتوالي اصلي عوامل دي. د لاس انجلس ښار کارن باس هم دغه ښکارنده د بېکوره توب کړکېچ په نامه یاده کړې او ویلې دي چې دمګرۍ په دغه ښار کې څه باندې 25,000 کسان له دغه کړکېچ څخه اغېزمن شوي دي. هغه واضحه کړه چې لاس انجلس له یو داسې انساني کړکېچه تیریږي چې هره ورځ لږ تر لږه 15 بېکوره کسان وژني.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د بینقاب امریکا د همدې پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارو.